پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په لړ کې به یې واوري. د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولسمشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بنده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندېښنه وشوده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي
مرزانان نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرې ده، ولکه د بچو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولکه لرو.
د دیو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
امریکا لسګونه افغانان چې بهر ته استل شوي دي امریکا د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بولي. کابل ته د پی آی ای الوتنې را روانونی پیلېږي. ولسمشر بایدن د سپتمبر د یولسمې د حملو د کلیزې په مناسبت د امریکایانو د ملي یووالي غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښتو زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بولي. د واشنگټن پوست ورځپاڼې د راپور له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د شپېته زره بیول شویو افغانانو له ډلې څلور څلوېښت تنه خطرناک بلل شوي. د ورځپاڼې په لیکنه دیارلس کسان د ارزونو او نورو پړاوونو له بشپړېدو وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې او د تروریزم ضد چارواکو د پوښتنو د ځواب لپاره د امریکا د ګمرک او سرحدي خوندیتوب په توقیف کې دي. پنځلس تنه نور افغانان د امریکا د کډوالو او ګمرک ادارې ته له تسلیمولو وروسته په اروپا یا منځني ختیځ کې د ترانزیت ساحو ته استول شوي او په ځینو مواردو کې تر یو لړ ارزونو وروسته خوشې شوي دي. په همدې لړ کې شپاړس تنه نور افغانان د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په لیستونو کې شامل دي چې لا امریکا ته د سفر او لا امریکا بهر په ترانزیت ساحو کې د استوګنې اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداري ورکړی. ښاغلی ګوتریش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ګوتریش وویل اقتصادي سقوط به د افغانستان لپاره د یو ناورین او ترورستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د افغانستان لپاره د ده ځانګړی استازی دبره لاینز د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونه ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. ګوتریش وویل باید داسې یوه لاره وموندل شي چې د داسې ناورین مخه ونیول شي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمدالله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلي وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای شي چې دا تګلار په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتی وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نوومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې پر روانونه کې پیلېږي. د پی آی ای یو ویان عبد الله حفیظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکی الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی ای یو ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته والوزي. کدا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته به پی آی ای لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو سیمې ته ولاړه شي. او د ولسمشر جو بایدن پر هغه وروستي پلان انتقادونه شوي چې هڅه کوي د ملیونونو کارګران د ملیونونو کارګرانو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کړي. ورسته لدې چې ښاغلی بایدن د واکسین دا پلان اعلان کړ، د جمهوری پال ګوند مشرانو یې پر وړاندې سخت مقاومت وکړ. جمهوری پال او د اتحادیو چارواکي وایي چې دا پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیتونو لوړ دی. په تیره هغه برخه چې د واکسین نه کولو په صورت کې به ملیونونو کسان خپلې دندې وبایلي. بایدن ویلی چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به تر واسي واسي هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیون وګړي لا هم نه دي واکسین شوي.
خبرونه مو له اساجي رادیو واوریدل. 12 بجې او 2 دقیقې شوې. د سپتمبر له 11مې د شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نورې نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې په خپل حال پاتې دي. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالېدو ګواښ جدي بولي. د پینټاګون مشر یا د دفاع وزیر په ورستیو کې ویلي شای القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپورته کړی. د دې موضوع تفصیل د اصلي رادیو د خبري راپور کې اورو.
په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا له شل کلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم اعلان کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه له ترهګرو ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې چنګیاړي کوي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره وروسته وویل هغه موخه په لاس راوړي چې دوی په افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید اسټین ویلي ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. د پینټاګان مشر چې منځري خلیسته په سفر راوتلی په کویت کې خبريالانو سره خبرو کې هیله وکړه چې طالبان به په خپل خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنکړي. هغه زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو وخت متوجه ده او د لمنځولو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون یو برخه د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون وو، هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن خي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي رادیو ته راغلي پیغام کې په دې اړه د دوی په خوانی د ډیستینګار کړي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. ول القاعده او نور ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکول په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خبره شول خي چې طالبانو له دې ډلو سره په اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ورته خبره د داعش ډلې ده. هغه ډله چې د 3 اگست میاشتې په شپږویشتمې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 100 تنه ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قومندانې قومندان جنرال فرانک مکنزي وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به د طالبانو سره په مشورو عمل وکړي. کورستو کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مستعله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د بهرنیو وسکو بلوتو ورسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته.
لبلی خواهد امریکا ولس مشر لخپل اولس سخه ده ملی یوالی ده ساتلو خوشتان وکره. جو بایدن ده سپتمبر ده یولسمی ده تروریستی حملو پتراو پخپل وینا که ده قربانی شبی و کسانو ده یاد درناوی وکر. شل کالمخی پر امریکا پا دیورس پا تروریستی حملو که نجده دری زره کسان و وشل شل. پا پام که ده نن لمری میرمن ده هغو حملو دری ساحه و گوری. ده ده موضوع تفصیل پا ده راپور که وابره.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د ولسمې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یوالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یوالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د ولسمې د حملو دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر ولسمه په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ، په واشنگټن ډي سي کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه سول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورنه کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل، امریکا د سپتمبر د 11 متر حمله وروسته یو بې ساري حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا وبا د مهارولو، د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ور باندې سخت انتقادونه کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11 د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا سوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل سوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ سوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سکال په بغلان ولایت کې د خټکیو او هندوانو د زیات حاصل اټکل شوې دی. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې سکال به 150,400 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شي. د دې وزارت لولوري په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې یوازې سکال 1.5 هکتار ځمکه کې خټکی او هندوانې کرل شوې دي چې دغه کاروندو حاصلات 150,990 ټن ته رسیدي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د شاوخوا 1000 هکتار ځمکه څخه 140,000 میټریک ټن د خټکی او هندوانو حاصلات ترلاسه شوی وو. کرنې وزارت وی د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په لخمري او نور ولسوالیو بزګرانو د سګنی حاصلاتو زیاتوالي اصلي لاملونه د بزګرانو تجربه، نوي میټډونه او اسري وسایلو سره آشنایي او له اصلاح شوی او تخمونو څخه استفاده کول پوګه کړی دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ مرکزی بغلان، ډنډغوري، په لخمري او دوشي د بغلان ولایت هغه ولسوالی دي چې تر نورو پکې د هندوانو او خټکیو کاروندي ډېری دي. د افغانستان د مالی وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې د دې وزارت ټولو کارکونکو ته خبر ورکړی چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ټول خپلو دندو ته حاضر شي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وزارت اړوند ټولې څانګې، ګمرکونه، د عوایدو مؤنیتونه باید په ټاکلې ورځ فعال او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وزارت کارکونکو ته د لنډې مودې لپاره کاري وخت د سهار له 8 بجو د غرمې تر 12 بجو ټاکل شوی دی. دغه اقدام داسې محل کېږي چې لدی وړاندې خلکو او یو شمېر سوداګرو د دې وزارت د فعالیت نه کولو په تړاو اندېښنې ښودلوي او د روانې چارې دوامې د راتلونکي لپاره د خطر ټاله یاده کړې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4 افغاني 40 پوله، یو ایرو 90 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پوند 112 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 1 افغاني 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپی 1500 افغاني او زر پاکستانی روپی 503 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په پکتیا کې له هم د بانکونو په ګډون یو شمېر ادارې نه دی فعال شوي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمېر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې له عملی خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خلک د یادو ادارو د فعالیت غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي وایي ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هڅې روانې دي.
د 2023 کال د اگست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ترنن وتل او د دې ولایت واکې پلاس کې واخیست. له دې نیټې پورا سلر وشت ورځې تیریږي، خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي، که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، د دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، مت کری درک نه لګېدی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو، دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې کارزار شو، عزیزي بانک ته راغلي وروره جانه، بیخي هغو کتابچې کې پیسې رسی لیکلي دي. نور څه درک نه لګېږي. دلی مور شپې په بیبان کې وته تیرو، دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله چې پیسې نشته. موږ داسې حالات وي راغلي یو چې نور وروره جانه صادره چوو په لیارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارو نه فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پیژند پاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوی رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. د وویل
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی د هم څنګه پرانیست بیا هم موږ د دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل شوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
له بلې خوا د میدان وردګ خلک وایي په دغه ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دغه ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلی دي او بهرني هیوادونو پر قاچاقي لارو هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. په دې اړه نور حل په دې راپور کې
د افغانستان د پلازمینی کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګ ولایت مرکز میدان شار دی.
چې د پخوا په پرتله پکې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که څه هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولې هټیوال لاس تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي، څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا دا شل پنځه ویشت دي مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایم راباندې را د غاړې ده او ټول کارګر چې دي ولا کار د هوټل خرچه نه لري.
ورځنې ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولاکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخ وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دوی کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راوړي ته وویل د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیفه سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګ ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم تل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکمه په دوه راپورونو کې په پکتیا او میدان ورده کې د خلکو د کاروبار د خرابېدو په اړه واورېدل. له بلې خوا ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو کمښت اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاشت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دی په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنۍ یو شمېر او کچا تقریبا 2000 زیاته شوی چې له لوګي سره د مقابله لپاره ورستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خوړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خوړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هر څلورو کې یو کورنۍ لکټر لګل د طریقې کار اخلي.
میرمن وب یادونه وکړه چې د خړو نړیوال پروګرام ل اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنغښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت جواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمه ختم نشي. د میرمن وب په وینا اوس چې لېوي خوژمې را روان دی او لبلې خو د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتې دوه